اوریدونکو ډېر خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه مو درته غوړه کړې دي. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو دغه راز په کابل کې پرون د سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی حملې دی وژل شو او ټپیانو په اړه د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو خبرې کې خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان او پاکستاني سرحدي چارواکي وایي په تېرو دو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولډک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د تروریستانو مهم غړي ول اعدام کړل. عراقي چارواکي وایي په دو انتحاري حملو کې چې تکرت ښار ته نږدې وشوې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې په تیرو دو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولډک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. په سپین بولډک او تورخم کې افغان سرحدي چارواکي افغانستان ته د راغلو کسانو شمېر نږدې 2 زره تنه ښیي. په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قومندان وایي قومندان جنرال حسین خیل په دو ورځو کې د تورخم له دروازې دواړو خواو ته د اوښتو کسانو د شمېر په اړه ازادي راډیو ته وویل
پاره زره شپږ سوه نفر افغانانو دخول کړی ده. اته سوه دوه څلوېښت نفره پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې ویزا پاسپورټ یې درلودله دوی له دې ساحې نه وتي.
په همدې حال کې په تورخم کې یو پاکستاني سرحدي چارواکي فیض خان وویل چې پرون ناوخته د تورخم او سپین بولډک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د چارواکو په امر بندې کړې شوې. د په عین حال کې وویل چې لا هم ډیر افغانان انتظار دي چې خپل هیواد ته واوړي. سپین بولډک ته نږدې د پاکستان په چمن ښار کې سیمه ییز چارواکو وویل چې په تجارتي مال بار 200 لارې په دغه ښار کې بندې پاتې دي او دې ته انتظار دي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړی شي. پاکستان د لارې په لاهور او سند کې له انتحاري حملو وروسته بند کړی او ویلي دي چې تروریستان له افغانستان څخه راوښتي وو. مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40 سی سی وینه هدیه کړه. په هلمند کې مدني فعالانو پرون په داسې حال کې د جګړې قربانیانو ته وینه هدیه کړه چې د دغه ولایت د څو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي ایمرجنسی روغتون ورڅخه غوښتي وو چې د جګړې له سیمو ورته ډېر ټپیان راوړل شوي چې وینې ته اړتیا لري. دوی همداراز وویل چې د وینې ورکولو لړۍ ته به دوام ورکړي. د سیوډنی وی محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې یو کم عمر افغان پر یو کم عمر افغان جنسي تجاوز کړی وو. سیوډنی رسنۍ وویل د دې هېواد استیناف محکمې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې دا 15 افغانان د په سیوډن کې د قید د مودې له بشپړولو وروسته له دغه هېواد وشړل شي. دغو 15 افغانانو په سیوډن کې د پناه غوښتنه کړې وه او پر غوښتنلیک لاغو روانو. محکمې ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت داسې نه دی چې دا 15 تنه دې بیرته ورونه لیږل شي. مخکې ابتدایي محکمې څلور تنه په 15 میاشتو او 15 چې 14 کلن دی په 14 میاشتو بند محکوم کړي وو. دوی د تیر میلادي کال د اکتوبر په وروستیو کې د سویډن په یوه ځنګل کې په یوه 15 کلن افغان جنسي تیری کړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د ایرلند ټیم ته په شل اوریزه سیالۍ کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. دا مسابقه چې د هند په انګریټر نویدا لوبغالی کې د افغانستان په کوربتوب وشوه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د درو شل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ وه. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره سمیع الله شینواري تر ټولو ډېرې منډې وکړې. سمیع الله چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله 55 منډې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او ایرلند ټیمونه د جمعې په ورځ په دوهمه شل اوریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د تروریستانو مهم غړي ول او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. پوځ وایي د پاکستاني طالبانو دا 15 غړي پرون د خیبر پختونخوا د کوټ په محبس کې په دار وځړول. په پاکستان کې په تروریستي پیښو د مشکوکو کسانو پوځي محکمې ته د 2015 کال په جنوري کې د دو کلونو لپاره په دې خطر قانوني اجازه ورکړی شو چې ملکي محکمې د دوسیو په څېړلو کې ډېر ورو عمل کوي او ډېر قاضیان بیریږي چې انتقامي برید به پرې وشي. پوځي محکمې د 2014 کال په ډسمبر کې د پېښور په پوځي ښوونځي له خونړۍ حملې وروسته جوړې شوې. د پېښور د پوځي ښوونځي په برید کې 148 تنه وژل شوي وو. یو پاکستانی د جرمنی په برلین کې پرون محکمې ته حاضر کړی شو. پر سید مصطفی حیدر تور لګول شوی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لپاره د اسرائیلي او یهودي ادارو جاسوسي کوله. یو دیرش کلن حیدر د محکمې په لړ کې له څه ویلو ډډه وکړه. د حیدر مدافع وکیل وویل چې محکلې له ویرې خبرې نه کوي. نوموړی د 2018 میلادي کال په جولای کې ونیول شو او په ډسمبر کې د سپاه پاسداران قدس ځواک ته په جاسوسۍ تورن شو. قدس د سپاه پاسداران د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. څارنوال میکایل ګریفن وویل حیدر د جرمني اسرائیل د ټولنې او د هغې د پخواني رئیس رینهولد روب په ګډون په اروپا کې د ټولنو او افرادو جاسوسي کړې ده. ټاکل شوی ده چې د محکمې بله غونډه د مارچ په 14 وي او 9 د همدې میاشتې تر پایه بشپړې شي. عراقي چارواکي وایي چې په دو انتحاري حملو کې چې تکرت ښار ته نږدې په یوه کلي کې د واده پر مراسمو وشوي لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دغه حملې پرون د حجاج په کلي کې چې د بغداد په شمال لویدیځ 140 کیلومتره کې پروت دی شوي دي. د پولیسو په وینا دو برید کوونکو چې انتحاري واسکټ یې اغوستې وې د واده مراسمو ته له ننوتو سره سم ځانونه والوزول. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې چې په موسول کې د عراقي ځواکونو تر بریدونو لاندې ده په تیرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت منلی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه د موسول په لویدیځه برخه کې چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده د دې ډلې له وسلوالو سره جګړه مخته وړي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصول کې له خپل مرکزه وتلی او د دې ښار د جګړې مشري خپلو ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده. دا خبره پرون عراقي او امریکایي چارواکو وکړه. د دغو چارواکو په وینا البغدادي چې په 2014 میلادي کال د موصول نیول کېدو وروسته د خلافت ځان د خلافت مشر اعلان کړی و، اوس په دښتو کې پټ دی او د ځان ژغورلو هڅه کوي. دا خبر تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو د هغو معلوماتو له مخې چې د دې ډلې له ټلګرامونو، ټویټر، پانی او نور ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه شوی، داسې ښکاري چې البغدادي له هغه لوی مرکز چې د دغې ډلې په کنټرول کې و وتلی دی. خبرونه لازدی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره وکتل. د 2015 کال جولای را په دی خو قطر ته د ظریف لومړنی سفر دی. د قطر دولتي خبري آژانس ویل ظریف او د قطر پاچا په سیمه ییزو انکشافاتو او دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د یمن د حوثي یاغیانو د ملاتړ پر سر ترنګلې دي. د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو کمیشنر د پناه غوښتونکو په اړه د هنګري پر نوي قانون اندېښنه ښکاره کړه. هنګري چې لویدیځې اروپا ته د افغان، سوریې او عراقي کډوالو په لاره کې پروت هېواد دی، روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې پر اساس پناه غوښتونکي او مهاجر باید په ترانزیتي کمپونو کې په توقیف کې وساتل شي. خو د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو کمیشنر نیلس موز نیکسن پرون خبرداری ورکړ چې د هنګري د پارلمان لخوا دا تصویب شوی قانون د ژورې اندېښنې وړ دی. د هنګري د نوي قانون پر اساس کډوالو پناه غوښتونکي به که ماشومان چپ ماشومان هم پکې وي که ماشومان هم پکې وي په کانتینرونو کې ساتل کیږي او شاوخوا ته به اغزن سیمونه تاویږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړی بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونۍ حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ژوبل شوي، اکثره وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي.
56 تنه از هموطنان ما که به شفاخانه وزیر اکبرخان و 12 تنه از هموطنان ما به شفاخانه امرجنسی که اکثر اعصاب ملکی بودن.
ورسله هغه چې د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستان رسما خپل شکایت وړاندې کړ. د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم همدا موضوع راپورته کړه. دوی ویل چې د پاکستان پارلمان چې په وروستیو کې یو شمیر غړو پر حکومت د افغانستان پر وړاندې په سیاستونو انتقاد کړی دی، باید له دغه فرصت افغانستان حکومت ښه ګټه پورته کړي. د افغانستان سولې عالي شورا بیا چین ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د سفر هرکلی کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې هم چین ته د سعودي عربستان د پاچا د سفر له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ژوند رنګونو درته خبرو. د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي، چې اکثره ډاکټران نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان دي، او په حمله کې چې مسؤلیت هم داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، شاوخوا اتیا تنه نور ژوبل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیری وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې اکثر مرشوبلې ملکی خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر تر ډیر شو زیات شي. د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا اتیا تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. شپږ پنځوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او دولس نور د میدویتیک د ماشومانو روغتون کې بستر شوي، چې اکثره ښځې او ماشومان دي. دی همداراز وایي چې تروریستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړې، خو اکثره قربانیان عام خلک دي. مثلا ایمرجنسی روغتون ته دولس ټپیان وړل شوي، چې نه تنه سړي، دو ماشومان او یوه ښځه ده. ټول ملکیان دي. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې ژغورل شوي ناروغان د پرونی تروریستي حملې بوژدوونکي کیسې کوي. ضیا زابولي چې په روغتون کې بستري و وایي چې دی او درې تنه نور په یوه خونه کې پټ شول. دی وایي کله چې ولیدل چې وسلوال حمله کوونکي د دوی خونې ته ور روان دي، نو چوکۍ، تختونه او هر څه چې په خونه کې موجود ول د دروازې شاته کېښودل. زابولی د حملې له پای ته رسېدو نیم ساعت وروسته وویل چې د ډزو او د لاسي بمونو د چاودنو ژغونه یې اورېدل. دی وایي چې یو ځل یوه حمله کوونکي هڅه وکړه چې زموږ خونې ته راننوځي. دروازه یې څو ځلې کلکه ووهله، خو خلاصه نه شوه. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتبن شوی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم یې له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وویستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پایل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي نه بجې وې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تن بل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی وایي له دهلېزه مې ایمرجنسي برخې ته ټوپ ووهو او د عاجلې برخې له کړکۍ کښته شوم. ویل شوي دي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو تر څنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د پرونی حملې په اړه هم ډیرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړي دي. اجمل ان ورته کتنه کړې ده.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د وروستي ډلیز برید په اړه لیکنې، ریپورټونه او مقالې خپرې کړي. د نیوز ویک ونیزه په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بریدګرو د ډاکټرانو په سیر جامع اغوستي وي او روغتون ته د روغتون د ودانۍ د شا له خوا تر وی چاودنې وروسته ننوتي. نیوز ویک وړاندې لیکي داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په داسې حال کې پر غاړه اخیستی چې تر دې و میاشت مخکې هم په کابل ښار کې د یو بل خونړي برید پړه منلې وه. ونیزې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته په اشارې په دې هیواد کې د امریکایي جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې هم یادې کړي چې په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتنه کړې وه. نیوز ویک زیاتوي تر اوسه د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه خپل راتلونکي پالیسي نه ده روښانه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په 420 پوځي روغتون د برید په اړه او دا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی په یو خپاره کړي ریپورت کې لیکلي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلي وسلوال د افغانستان په ختیځ کې د پښو ټینګولو هڅه کوي، خو دا ډله په پرله پسې توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو او نړیوالو هوایي ځواکونو له هوایي بریدونو سره مخ ده. ورځپاڼه د امریکا د پوځ د یو ویان له خولې وایي چې د دې ډلې 100 وسلوال په دې وروستیو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز وایي پر دې سربېره دا ډله په کابل کې په سیاتیدونکو توګه د ځان وژونکو بریدونو مسولیت پر غاړه اخلي چې پر دې روغتون بریدي تر اوسه تر ټولو پیچلی او ماهرانه برید ګڼل کیږي. د فوربس خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو د تړلو او پر افغانستان او په دې هیواد کې د ناتو پر سواکونو یې د دې کار پر اقتصادي اغیزو لیکنه کړې. د لیکنې په وینا د اتسلوي ساتون لپاره د سپین بول د کوتور خم د لارو پرانستل د کسانو لپاره یو وړوکی او ډیر ناوخته اقدام دی چې دوه اونۍ له پولي اغاړه د دې لارو د پرانستلو لپاره په انتظار تیر کړي. فوربس وایي پاکستان یو شمیر مسافرو ته چې د پولي اغاړه د ویزو او اسنادو لرلو سربیره ایثار او افغانستان ته د وختو اجازه ورکړه، خو هغه د خلکو ته چې تل د لارې په منظمه توګه تګ راتګ کوي او د تجارتي موادو کانټینرونو ته افغانستان ته د تلو اجازه نه دا ورکړي. د امریکایي خبرونه لیکي پاکستان باید بیل زند د مهاجرینو او افغانستان سره د قانوني سوداګرۍ لپاره تړلې لارې پرانیزي. د فوربس خبرونه په وینا د قانوني سوداګرۍ پر مخ د پاکستان لخوا دوه ونې د لارې تړل کېدو تر هکرو ته د تازه نفس اخیستو فرصت ورکړي او همي افغان امنیتي ځواکونه او ناټو ته پر انتقالاتو اغیز کړي. د لیکنې په باور د دې لارې تړل د تر هکرې صد عملیاتو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هغې اکمالاتو لپاره ناوړه واقعب لري چې د طالبانو حقانی شبکی او داعش ته وسلوالو پر زده کی.
ازادي رادیو او ری د سهار اته بجې او شپاړس دقیقې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوی د سفر هرکلی کړی او د سولې د خبرو لپاره یو ګټور ګام بللی. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیوادونه چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته یوازې د یوې ډلې په سترګه وګوري. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د وسلوالو طالبانو په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر یو پلاوی چین ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. اکرام الله اکرامي نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوی سفر د دغه هیواد دوستانه کوخونه بولی او دغه سفر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې ګټور یادوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د چهارشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې علي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوی د سفر هرکلی کوي، خو د ویل هغه هیوادونه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته د یوې ډلې په سترګه وګوري او ډیر امتیاز ور نکړي.
موږ د هر هغه دوست هرکلی کوو چې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابروي، خو له دې نه باید سترګې پټې نشي چې دا ډلې د افغان دولت سره وسلوال مخالفت لري.
ښاغلی قاسم یار زیاته کړه چې اوس مهال د تروریزم په وړاندې شعور ډیر شوی او په خبرې پاکستان ممکن د یو لړ فشارونو سره مخ وي او له همدې کبله له چین څخه غوښتي وسو د هغو اړیکو له مخې چې له طالبانو سره یې لري دوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د ایکسپریس ټریبیون د راپور پر بنسټ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په ګډون یو 15 کسیزه هیئت د چین له چارواکو سره د خبرو په هدف د غهواد تورغلې ده. د طالبانو سرچینو هم دا سفر تایید کړي ویلي دي چې مولوی صلاح الدین دلاور، جان محمد مدنی، سلام حنفی او صالح د طالبانو د یو مهم غړي شیر محمد عباس ته نګزی تر مشرۍ لاندې چین ته سفر کړي ده. دا سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې تیر میاشت افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تشویق کړي او پر پاکستان د سلور اړخیزو غونډو د بیا پیل ټینګار کړي. وو د لومړی ځل نه دی چې چین د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره ګوري، بلکې د افغانستان د سولې د علي شورا په وینا د هیواد په وار وار د دې ډلې له غړو سره لیدلي خو نتیجه نه دا ورکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا وار به هم د طالبانو سره د چینایي چارواکو لیدنې د افغان سولې لپاره ګټورې پایلې ونه لري. د دغه کارپوهانو لډلې اساق اتمر ازادي رادیو ته وویل طالبان د دې خبرو په وسیله له افغان حکومت سره د سولې په لټه کې نه ده، بلکې دوی غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکې جوړې کړي.
زما په ګومان د طالبانو دا تګ راتګ د خپل ګډ لپاره دی چې غواړي د چین او حتی روسي او یا هم د سیمې له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې جوړې کړي. په هیڅ ډول د لیدنې د افغان سولې لپاره حل ځل نه ګڼم، ولې چې په پاکستان کې ناامنۍ زیاته شوې او دا هیواد هم په دې لټه کې دی چې افغانستان افغانستان تر فشار لاندې ونیسي.
خغلی اتمر وویل زیاتره هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غواړي د وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستي راپورونه له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو د پراخېدو څرګندونه کوي، او روسیې چارواکو هم منلي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پاکستان د پارلمان هغه وروستی دریز چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د حکومت پر سیاست انتقاد کړی دی، داسې یو سند دی چې کابل یې له مخې کولی شي د هغه هیواد د اعمالو پر ضد ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د پارلمان د غړو وروستۍ څرګندونې پاکستان منځوي کولی شي. د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ویلي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست د اسلام آباد په ګټه نه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په حق له د پاکستان د سیاست پر وړاندې د هغه هیواد د پارلمان د غړو د غږ پورته کېدل یو ښه فرصت دی چې د ولسی جرګې د غړو په خبره کابل ځنې ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست پر ضد دغه غږ یو معتبر سند دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی جعفر مهدوی وایي د پاکستان خلک د دغه هیواد له سیاست ستړي شوي، او وایي چې د پاکستان روان سیاست به دغه هیواد بدنام او د سیمې او نړۍ په کچه به انزوا ته راکاږي.
پرته له شکه چې د پاکستان د ملت له کوره د اعتراض دغه غږ یو واضح پیام او یو پیاوړی سند دی. د افغانستان د خلکو د حقانیت لپاره د دغه ډول سیاست دوام نه یوازې دا چې د سیمې لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم خطر پېښولی شي.
کلونه کېږي چې افغانستان پاکستان د تورریستانو د زالو په لرلو تورن کړی، او ویلي دي چې د دغه هیواد پر وړاندې به د ملګرو ملتو سازمان ته شکایت وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوي، او پاکستان د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو ویشتل زیات، او د دې تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ملا تړلې، هرومرو د پاکستان د پارلمان د غړو له غبرګون سره مخ شوی دی. د پاکستان د پارلمان دغه غړو حکومت ته خبرداري ورکړې چې د افغانستان پر وړاندې روان سیاست د اسلام آباد په ګټه نه دی او ناوړې پایلې به ولري. په ورته وخت کې افغان کارپوه ودیر صافیه وایي چې اوس چې د پاکستان د سیاست پر وړاندې د دغه هیواد د پارلمان د غړو غږ پورته شوی، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د پاکستان د اعمالو پر وړاندې چوپتیا پای ته ورسوي.
جهان او ملګري ملتونه خپل اقدامات د پاکستان په ضد عملي تعزیرات په باندې وضع کړي تر څو فشار لاندې راشي، تر څو د دې عملونو نه خپل لاس واخلي، او که په تعزیراتو هم ونه شو حتی نظامی اقدامات په ضد پاکستان صورت ونیسي.
پر پاکستان د اقتصادي بندیزونو لګول او پر وړاندې د نظامی لارو غوره کول هغه وړاندیزونه دي چې ښاغلی صافی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مناسب ګڼي. خاغلی صافی ټینګار کوي چې که د ملګرو ملتو امنیت شورا د پاکستان پر وړاندې اقدام ونه کړي، دا هیواد به یوازې د افغانستان لپاره خطر نه بلکې په لږه موده کې به ځینې سیمه هم خوندي پاتې نه شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې خپل رسمي شکایت د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته لیږلی دی.
و امرته چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پاکستان د پارلمان هغه وروستی دریس چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د حکومت پر سیاست انتقاد کړی، داسې یو سند دی چې کابل یې له مخې کولی شي د هغه هیواد د اعمالو پر ضد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت دغسې یو شکایت، رسمي شکایت، پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې شکایت لیک په هغه متن کې چې یوه کاپي هم ازادي راډیو ترلاسه کړې ده، ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه پاکستان د افغانستان پر خاورې له 1200 ډیر بریدونه کړي دي.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که دخلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدلی شي. او اوس هم راځو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو وروستو اقداماتو په اړه چې په وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو اتباع او په اړه صادر کړی، یعنی هغه پریکړه چې د یو شمېر اسلامي په تېره بیا هیوادونو اتباع نشي کولی افغان امریکا ته داخل شي. په دې کې یوه افغانه کورنۍ هم د همدغو اقداماتو له امله ځپل شوې. امریکایي څارنوالان وایي د هغې افغان کورنۍ دوسیه چې امریکا ته له ورتلو سره نیول شوې وه په بشپړ ډول نه ده حل شوې. دغه 15 کسیزه کورنۍ د مارچ په 2 نیټه د امریکا د لاس انجلس ښار د سرحدي پولیسو لخوا توقیف شوې وه. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي څارنوالان وایي مخکې تر دې چې دغه افغان کورنۍ په امریکا کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي، باید د منل کېدو لپاره یوه ځانګړې مرکه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. د څارنوالانو په خبره دا مرکه به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وسي. دوی وایي د دې کورنۍ دوسیه په بشپړ ډول نه ده حل سوې. د دوی مدافع وکیلان وایي د دغې کورنۍ غړي له بېلابېلو ځایونو څخه خوشي سوي او دوی اوس بیرته سره یو ځای دي. د دې کورنۍ د غړو نومه نه دي ښودل سوي، خو ویل کېږي چې د دوی ماشومان یو 1 کلن، یو 6 کلن او یو 8 میاشتنی دی. مدافع وکیلان وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دا افغانان ولې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سوه او تر 24 ساعتونو پورې په توقیف کې وساتل سوه. د کورنۍ غړي تر نیول کېدو وروسته له یو بل څخه بیل کړای سوه. د ګمرک مسؤلینو سپارښتنه کړې چې پلار جلا او مور له دریو ماشومانو سره بل توقیف ځای ته یوسي. په دې پیښه کې د مدافع وکیلانو مداخله د دې سبب سوه چې یوې فدرال محکمې پریکړه وکړه او له مخې یې تګزاس ته د دې کورنۍ د مور او دریو ماشومانو د انتقال مخه ونیول سوه. ترنوال رابرټ بلوم دا توقیف د کډوالۍ چارو د مسؤلینو لخوا یوه تېروتنه بولي. دغه 15 کسیزه کورنۍ امریکا ته د مسافرت له ځانګړې ویزې سره تللې وه. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي او د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وي. د دې لپاره چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړې ویزې غوښتونکي د منلو وړ وپېژندل سي، یوې اوږدې مودې تحقیق او ارزونې ته اړتیا ده. دا پروسه شاوخوا 15 کاله نیسي او اړتیا ده چې د دې ډول ویزې غوښتونکي په افغانستان کې د امریکا د حکومتي چارواکو یا د پوځ د لوړ پوړو افسرانو تایید پاڼه له ځانه سره ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای لیکي څوک چې په روختونو او جماعتونو باندې حمله کوي هغه ته مسلمان نه ویل کیږي. محمد اسماعیل تنهاله هلمند لیکي چې وبخی جلال لوګر څخه لیکي چې هر هغه حمله چې په کابل کې کیږي باید د کابل د دروازې له مسؤلینو څخه تحقیقات وشي. دا اوس تاسو پیغامونه کور مو ودان چې د افغان بیسیم 1013 شمیرې لارې راسته وي. خالد ابو بلزید د افغانستان د میرمنو د فوټبال ملي ټیم مشر د چیلنج په نوم نړیوال جایزه ترلاسه کړې ده. جزئیات به له فریبا ظاهر واورو.
خالد ابو بلزید په ډنمارک کې د ګرل پاور په نوم سازمان مسؤل ده. دا وایي د چیلنج په نوم نړیوال جایزې ته له بیلابیلو هیوادونو څخه 15 سازمانونه نوماند وخو د جایزه د دې سازمان وګټله. نوموړي ازادي راډیو ته ویل دغه سازمان چې د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیږي د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو د سپورت په برخه کې فعالیت لري. د میرمن پوپلزی په خبره د دوی روزونکو په ډلې زتوګه په خپل خوښه په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالو کمپونو ته ورزي او د افغانانو او نورو هیوادونو ښځو ته ورزشي تمرینونه شي. خالد پوپلزی ازادي راډیو ته د خپل فعالیتونو د هدف په اړه وویل
مثلا سپورتای مختلف است که اونا برای مهاجرین یاد میدن مثلا فوتبال
دوای بلا بلا سپورتی لوبی لکه فوتبال بایسکل ځغلول یا لامبو وهل او داسې نور په کمپونه کې کډوالو ته ورشودل کیږي هدف دا دی چې لکډوالو پتیر بیا میرمنو سره چې د کمپونو په سخت حالت کې ژوند کوي او له خپګان سره مخامخ دي مرسته وکړو څو لدې لري هغوی لښته لږه د ورځې یو ساعت له هغه موید څخه راوباسو
از طریق سپورت
خالده زیتوی لدوو کلونو رئیسی سازمان فعالیت پیل کرده او تروسه دریس و کسان پکش راجستر سویدی چی شاوخوا سلطنه افغانی میرمنی دی دیدی پا خبره پر سپورتی مسائل و سربیره دغه سازمان د ماشومان و دخوندی توب او د شوزو د ورتیا لوره ولو پا برخه که بیلا بیل کمپاینو نکوی میرمن پوپلزی د چلن جایزه گرتل یو لوی لاسترارونه او یو مثبت بدلون بولی چی پا مرسته کولی سی پا راتلون که که د نور فعالیتونو لپاره هم میرمنی و حدسوی
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته افغان او پاکستاني سرحدي چارواکي وایي په تیرو دو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولډک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي په تورخم کې یو پاکستاني سرحدي چارواکي پرون ناوخته وویل چې د تورخم او سپین بولډک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د چارواکو په امر بندې کړې شوې مدنی فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40000 سی سی وینه هدیه کړه د په داسې حال کې چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوې دي د سویډن یوې محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې په یو کم عمر افغان ایجنسی تجاوز کړی و د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د آیرلند ټیم ته په 40 اوریزه سیالۍ کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه د پاکستان پوځ وايي 15 تنه وسلوال مخالفان چې دوی په وینا د ترورستانو مهم غړي ول پرون اعدام کړل عراقي چارواکي وايي په دو انتحاري حملو کې چې تکرت ښار ته نږدې په یوه کلي کې د واده پر مراسم وشوي لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصول کې له خپل مرکزه وتلی او د دې ښار د جګړې مشري خپلو ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی سره وکتل او د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو کمیشنر د پناه غوښتونکو په اړه د هنګري پر نوي قانون اندېښنه ښکاره کړې د قانون له مخې ټول پناه غوښتونکي په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خوله دی مخکې چې د سعودي عربستان د پاچا د سفر په درشل کې پیکنګ هیله خودل چې سعودي عربستان او ایران چې د هیواد متحدین بلل کیږي وکول شي خپل منځي اختلافات حل کړي ټاکل شوی چې د سعودي عربستان پاچا په یو درې ورځني سفر د مارچ په 15مه پیکنګ ته ولاړ شي فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي
د چین د بهرنیو چارو وزیر ایران او سعودي عربستان خپل متحدین بللي او هیله شوډلې چې تهران او ریاض وکولای سي خپل منځي اختلافات حل کړي وانګي د چاشمې پر ورځ ویل چین ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان د سفر هرکلی کوي ټاکل شوی پاچا سلمان د مارچ له 15مې څخه تر 18مې نیټې پورې پیکنګ ته سفر وکړي رویټرز خبري ایجنسی لیکلي سره له دې چې چین د تیلو له کبله منځني ختیځ ته لیوالتیا لري خو وایي د دې سیمې د شخړو او ډیپلوماسۍ په برخه کې یې ډېر لږ رول لوبولی دی خو دغه هیواد هڅه کوي چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هلو ځلو کې برخه واخلي په دغې جګړې کې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو پلوي کوي تیر کال چین د یمن له حکومت څخه هم د خپل ملاتړ وړاندیز وکړ چیرې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ هلته حکومتي ځواکونه د ایران پلوه حوسي یاغیانو سره جنګیږي حوسي یاغیان د یمن د خاورې ډېره برخه په واک کې لري رویټرز خبري اژانس د وانګې له قوله لیکي چې وایي موږ هیله لرو ایران او سعودي عربستان وتوانیږي خپل منځي اختلافات او ستونزې د دوستانه سلام مشورو له لارې حل کړي وانګې د نور جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې چین د ایران او سعودي عربستان ملګری دی او که اړتیا وي چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي پاچا سلمان د فبروري له وروستیو څخه خپل یو میاشتنی آسیایي سفر پیل کړ څو له سعودي څخه د تیلو واردونکو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې او د پانګونې فرصتونو ته وده ورکړې چې په هغه کې د سعودي په دولتي شرکت ارامکو کې د اسهامو پلورل هم شامل دي
بیا هم د چین په موضوع کې تم کېږو د چینی و لوی مخابراتي شرکت زید تی موافقه کړې ده چې د هغه څه په خاطر جریمه پرې کړې چې د پر ایران او شمالي کوریا د امریکا لخوا له بندیزونو څخه د سرغړونې پترڅکی د هیواد حساسه ټکنالوژي دی هیوادونو ته حساسه ټکنالوژي ورکړي د جزئیات له ملالي بشیر څخه اورو.
د چین یو مخابراتي شرکت موافقه کړې ده چې د امریکا له بندیزونو څخه د سرغړونې پر سر ور باندې لګیدلې جریمه به پرې کوي. دغه شرکت چې زی ټی ای نومیږي موافقه کړې ده چې د 800 میلیون ډالر جریمه به ځکه ورکوي چې ایران او شمالي کوریا ته د امریکا پر بندیز سربیره حساسه ټکنالوژي انتقال کړې وه. د امریکا د ټکساس ایالت محکمې لا تر اوسه دغه موافقه نه ده تایید کړې. د موافقې له مخې په هغه صورت کې که زی ټی ای په راتلونکو اوو کلونو ازمایښتي دوره کې سرغړونه وکړي اضافي 300 میلیون ډالر جریمه به پرې کوي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس ویلي موږ نړۍ ته پیغام رسوو چې تیرستل پای ته رسېدلی دي، هر څوک چې زموږ په اقتصادي بندیزونو ریشخند وهي سزا به یې ویني. راس پر زی ټی ای تور پورې کړې چې د امریکا له قانونه سرغړونه کړې او پلټونکي یې قصدن تیر ایستلی دي. زی ټی ای د نړۍ له لویو مخابراتي وسیلو جوړونکو شرکتونو څخه دی. امریکا پر زی ټی ای تور پورې کړې چې د 2010 کال د جنوري او 2014 تر اپریل میاشتې پورې د ایران پر ضد د امریکا له قوانینو سرغړونې کړې دي. دغه شرکت د ایران له حکومت سره د مخابراتي شبکو د سافټویر او پرزو لپاره قراردادونه کړي وو چې د جوړېدو پیل یې په امریکا کې کېده. زی ټی ای د خپلو 25 څخه تر 30% پرزو لپاره پر امریکایي شرکتونو لکه مایکروسافت، انټل او کوالکوم اتکا کوي. د 2.5 میلیون ډالرو په لګښت سامانونه چې زی ټی ای ایران ته ورکړي د امریکا د صادراتو له قانون څخه سرغړونه ده چې پکښې راوټرونه، مایکرو پروسیسر او سرورونه شامل دي. د راپورونو له مخې دغه چینایي شرکت شمالي کوریا ته هم د امریکا پر بندیزونو سربیره 283 ځلې سامانونه لیږلي دي. د زی ټی ای نیمایي برخې څښتن د چین دولت دی او د ازمویښت په اوه کلنۍ دوره کې ورڅخه د صادرولو حق اخیستل کېدای سي. د سپینې ماڼۍ وان شان سپایسر وایي چې د زی ټی ای پر وړاندې ټولې جریمې د امریکا د سوداګرۍ، عدلیې او مالیې وزارتونو لګولې دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستياله عفيفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه، زه هم خپل سلامونه نیکه هلي ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کوي، پوره کوي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنه. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او الته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله، د ژبې د نه پوهېدو له عمله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان نه باید نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې په د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي د اساسي قانون د 1055 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهده او معلولین کورنۍ ته امتیاز هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې حق له ډیر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډیره بد عاقبت نه یا نخوالی څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بید مور بید پلار خارونه ته راوځي او هلته هیڅوک نه پیژني کار کوي، ممکن دي چې هر لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځنی وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي، او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد د سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایو چې د کار مشکلات یعنی مشرانو ته کار نه پیدا کیږي په بعض کورنۍ کې چې حتی سرپرستان موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده او موږ هیله منو چې دولت ډیر زیات توجه وکي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشرانې د بینځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډېره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي، یعنی دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبره ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده د اوسې په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بي برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازینی حق دی چې د نور حقونو په خوندې کولو کې ډېر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ویل سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیلولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخي چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنې هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر یې پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای شي چې
شامل سی او زده کړه وکړي، لکه مستری توپ د قانونه، لکه ترکانی، لکه هنګری، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا اتلس نه کم عمر وي، په هغه ځایونه چې کار وکړي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پرې ونه شي. او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو بندو بس
په لاس فکر چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې. خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي، خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې ته پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې حکله ډیر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت سم وي او د کوچنیوالي د ډیر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډیره مننه.
ازادي رادیو لوونه ترو
جوان پاشيبوكي
جوړونکي محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. نن د نړۍ د مشهور صوفي درگاو څخه یوې هغې مشهوري درگاه ته تللی یو چیرته چې ل سلګونو کلونو را په دې خوا د روح د تزکیې په پار خلک راټولېږي. هر ورځ او په خاص ډول د جمعې په شپه سلګونه د بیلابیلو مذاهب او دینونو عقیدتمندان راځي او په دغه درگاه کې د عقیدت نظرانی وړاندې کوي. دلته له موسیقي سره یو ځای صوفیانه کلامونه یا قوالی وړاندې کیږي او د هر مذهب او دین عقیدتمندان پکې خپل خدای لټوي او د مرادونو غوټه سپړي. محمد بن احمد بن علي دهلوي چې په شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیاء او یو شمیر نور نومونو شاه نظام الدین اولیاء، شیخ نظام الدین اولیاء، نظام الدین دهلوي او نظام الدین خالدی دهلوي مشهور وو. نوموړی د اتمی هجری پیړۍ له مشهورو مشایخو، صوفیانو او عارفانو څخه وو چې په هندوستان کې د چشتیه طریقه مروجه او د اوج په وړیو ته ورسوله. د نظام الدین اولیاء درگاه ده چې د هندوستان مرکز ډیلی د غیاسپور په نظام الدین کې موقعیت لري. د خواجه نظام الدین اولیاء د ژوند په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې وایي چې نوموړی د بخارا اوسیدونکو او هملته زیږیدلی و، مګر ځینې نور بیا وایي چې پلار یې لاهور ته له بخارا څخه مهاجر شوی و او وروسته نوموړی وزیږید. د جامعه اسلامیه پوهنتون د ژورنالیزم د ماسترۍ د کورس محصل زیرک فهیم چې د خواجه نظام الدین اولیاء پر تاریخ او مزار یې څیړنه کړې، وایي چې خواجه په بخارا کې زیږیدلی دی.
خواجه نظام الدین اولیاء کورنۍ چې د اصلي تعلق یې د بخارا سره دی، دا کورنۍ په 12مه میلادي پیړۍ کې د هغې ځینې را مهاجره شوې ده. ځینې ډېر کمزوري اسناد داسې مخي چې دوی څه موده د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې شوي، ځکه یو سند دا موجود دی چې د خواجه نظام الدین اولیاء د څلورو کلونو شاوخوا به و چې د لومړنی استاد ابراهیم قندوزي په نامه باندې د وخت یو جید عالم پاتې شوی. دا غې نه وروسته دا کورنۍ په لنډ وخت کې لاهور ته لاړله. لاهور په هغه وخت کې د هند د غټ یعنی هغه پخوانی هند چې پارټیشن نو شوی د هغه وخت یوه برخه وه، او هلته اوسېدل به ډېره لږه مودی. د هغې ځای د تیرېدو نه وروسته هندوستان بلې برخې ته راغلل او دلته اوسېدل چې د 15 کلونو په عمر وو. د والد صاحب سید محمد هغه له دنیا نه رحلت وکړو، دا به د خپل مور سره ډیلی ته راغلل او په ډیلی کې اوسېدل.
نوموړی وایي چې دغه صوفي ته به سخن شکن هم ویل کېده او دا ځکه چې په مجلس کې به یې ډیر قوي دلیل وایه او د همدغه دلیل پر بنسټ به یې د نورو خبرې ماتولې. خاغلی زیرک راته د نوموړي عارف نور احوال داسې بیان کړل.
خواجه نظام الدین اولیاء چې د ډیلی د غیاسپور په ساحه کې د پوخ عمر رسیدو په محل باندې چې وو دلته میش شو او دلته به خپل تبلیغ کوو. دا سیمه چې وه په هغې وخت کې غیاسپور یوه آزاده سیمه وه او یوازې یوه یا دوه ونې پکې وې، نوره دښته وه او د دغه ونې په ساحه کې د ځان ته یو د مسجد په څیر باندې یو ځای ځان ته جوړ کړی و چې وازو نصیحت به پکې خلکو کوو. په لږ وخت کې دا د 12-13 کتابونو چې ډېر اوچت کتابونه بلل کېږي په دنیاتو کې د هغې د لیکلو مؤلف شو. او ډیر خلک د هند نورو برخو نه ورته راغلل، ځکه چې هند کې په هغه وخت کې د اسلام ډیر یعنی پرمختګ چې هغه په کیرلې کې او په ډیلی کې دونه نو. وروسته وروسته د دې پیروان ډیر زیات شلو او د صوفیزم کې په رهبرانو کې راغی.
د زیرک په خبره چې د غیاسپور سیمه د وخت حاکمانو لخوا نظام الدین ته ورکړل شوه، د خواجه نظام الدین اولیاء لمرګه وروسته د پیروانو او د وخت حاکمانو څخه پریکړه وکړه. بیا هم زیرک فهیم
د رحلت نو وروسته د پیروانو او د وخت پاچا تصمیم هم داسې ونیو چې نظام الدین اولیا باید په همدغه سیمه کې ښخ شي یا دفن شي یا مرقد هم دلته جوړ شي. دا هغه مرقد په همدې سیمه کې جوړ شو. نن سبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه د اسلامي هیوادونو په ګډون باندې حتی د ځینو هغه هیوادونو چې د مذهب پورې تړاو نه لري هغه خلک د سیل دپاره راځي او دغه مرقد و مزار څخه لیدنه کوي. د هند له یو تاریخي آبادو څخه هم دی او د اسلامي مراکزو څخه هم دی چې دلته د چشتي مذهب پیروان د عبادتو دپاره راځي او د نورو دینونو خلک چې دي د سیل دپاره راځي. هره ورځ په دې کې لنګر جاري د نظام الدین اولیا په دربار کې. عموما د جمعې په شپه باندې او د یک شنبې په شپه باندې ډیر خلک دلته راځي نظام الدین اولیا ته. موسیقي د ورځې او د نورو ورځو په اوږدو کې هم لږه لږه کیږي، اما د جمعې او د یک شنبې په شپه باندې قوالی کیږي او د دې ترڅنګ خلک راځي زیارت ته ګلان راوړي او د زیارت څخه لیدنه کیږي.
د خواجه نظام الدین اولیا د درگاه یو مرید محمد الله عمر انصاری وایي چې خواجه نظام الدین د ژوند ځانګړی سبک لري.
اس زمانے میں حضرت کے حیات میں اس جگہ
دے وئی دغزائی چتا سی گوری د خواجہ پژوند تی وڈی رلویا د ایملی ونوا. خواجہ بہار اورز د ہمدغی ونی لاندی ناستو او دل تبی مرغیو تا دانا چولا. د خواجہ یو خاص مریدو د ضیاء الدین رقیل پناما دا د شاہ سڑو هغه خواجہ تو ول تبستاسو لپاره یو خانقاه جوړ کو. خو خواجہ فرمایل هرغه څوک چې دل ته خانقاه جوړوي په دنیا کې بنوي او په څو ورځو کې بل دغه دنیا رحلت وکړي. مریدی ورته وویل چې هسې خو به هم موږ ټول یو ورځ مرو او د هغه له اجازې وروسته د خانقاه په جوړولو کار پیل کړ. کله چې خانقاه جوړه کړه نو د لومړي ځل لپاره پکې د سما رقص یو پروګرام ونیول شو او د خواجه نظام الدین دغه سپیڅل مرید په وجد کې راغی. ان تر دې چې له دغه دنیا څخه بیزاره شو او اخر د خواجه په غوږ کې سر کې خود او مړ شو. دغه درگاه ډیره پخوانی ودانۍ لري. له ودانۍ غیر چاپیره لارو کې د ګلونو پلورنځي دي او هر څوک چې دننه ورزي له ځان سره ګلان وړي. نو همدا لامل دی چې درگاه په خوشبویۍ لړل شوې ده. د ودانۍ په داخل کې یو جماعت او د نظام الدین اولیا مقبره موجوده ده. زه د خواجه نظام الدین اولیا مقبرې ته داخل نه نوته یم.
دلته ګڼ خلک دغه درگاه څخه یو ډول طواف کوي، ګلان پرې اچي، بیلابیل ګلان پرې اچي. هلته په برنزو یو ډیر لوی لوحه لیکل شوی حضرت مولانا سید نظام الدین پرې لیکل په شنو غلافونو باندې دغه ځای پوښل شوی دی. تقریبا په لزګونه داسې خلک چې دلته هیڅ ځای نه شته، په لزګونه کسان دلته ولاړ دي، څوک دعاګانې کوي او څوک دغه غلافونه په ځان باندې مږي.
په دغه درگاه کې ښځې هم شته خو ښځې د مقبري ودانۍ داخل ته نه پرېښودل کیږي، ځکه چې ویل کیږي خواجه نظام الدین اولیا واده نه وکړی. د خواجه له مقبري ور وړاندې څو قبرونه نور هم شته. غواړم هلته ورشم او د هغه ځای له احواله مو خبر کړم.
زم د اوس د نظام الدین اولیا د درگاه یو بلې خواته راغلی. دلته بیلابیل قبرونه دي، ځینې کوچني دي او ځینې غټ دي. داسې ویل کیږي چې دغه قبرونه د نظام الدین اولیا د خپل خپلوانو او د اقاریبو دي. همدارز دلته د توتی هند ابوالحسن خسرو مقبره هم موجوده ده او دلته هم خلک د زیارت لپاره راځي. ابوالحسن خسرو د هند یو له مشهورو شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو څخه و. دغه مقبره ته هم خلک راځي. لدی ور علاوه په سلګونه نور کسان هم دلته راځي، ځینې نظر اخلي، ځینې تعویزونه اخلي، ځینې ساختونه اخلي، ځینې نور ورته اعمال ترسره کوي.
د صوفی خواجه نظام الدین اولیا په دغه مرقد کې هر ورځ لنګر جاری وي او دغه درگاه له برکته لزګونه بي وسه کسان په خېټه مړيږي.
مجھ سے ہی رہا اب مجھ کو بھی ہو دیدار میرا کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا.
د د خواجه نظام الدین اولیا درگاه ته د بیلا بیلو هیوادونو خلک راځي. ډاکټر اسد الله مومند له افغانستان څخه راغلی. دا چې نو موړی څه ولیدل له هغه وی واورو.
دلته راغلیو د تاریخي زیاده راغلیو خلکو ګورو ماحول ګورو دلته زیات مختلف قسم خلک می ولیدل له غوی سره می وکتل لازم می وکتل ولا دلته مختلف قسم خلکو سره مخ شوم مختلف قسم حالات می ولیدل لکه امریکین خلک راغلی چین راغلی د خپل د هندستان خلک دی مختلف قسم کارونه دلته کی یو په قبر نتاویږي سجدي ورته کوي بازی دغه راوړی دی چې کلمې پیلې کل شوی پاغه ټوټې باندې هغه باندې مخ پاکي او مخ باندې وهي او بعضی دلته تعویزونه کوي سختونه کوي مختلف قسم حالات دا خو بد کار دی ځکه موږ سجده یوازې خدای پاک ته راواده نو زنه پوهیږم دلته ولې خلک سجده کوي دلته راغلي دي تعویزونه کوي
اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر واډی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 کیووی په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده